درنو اوریدونکو السلام علیکم. په پښتونخوا کې د ماسپخین یو بجه شو روانه خبرونه لمان نجیب امیر سره اوري او په مهمو ریپورتونو کې د ناروی په حالاتو باندې ریپورتونه لرو. د دې ترڅنګ د کورمې ایجنسی د بدمنې نه مهم خبرو او کراچۍ ته مهم لزان سره بیا یو التام د بدمنې پیښې مخې ته راغلي. د هر څه بد خبرونو نه پس وي خبرونه تاسو ته زما همکار عبدالحی کاکړ وړاندې کوي.
دا خبرونو سرچکی ناروی وای د جمعې دروازي د ترګورو بلدون ورسته د هواد د خطرې په معنا نن وړوي او وای داسې ښکاري چې دا کار یو جنوني کس په خپل سر کړی دی. پاکستان په کراچي ښار کې تېر ورځ د وو ډلو ترمنځ کله سوې جګړه د کار د شپې ناوخته پورې روانه وه. په مصر کې په لسګونو زرو کسانو په قاهره کې د دفاع وزارت پیلوټ د ناروی هڅه کړې ده. ناروی وای چې د جمعې دروازې د ترګر بریدون ورسته د هواد د خطرې پیمانه نه لوړوي او دا شکاري چې دا کار یو جنوني کس په خپل سر کړی دی. د انصاف وزیر کینوت سٹور برګټ نن ویلي چې تر اوسه داسې هیڅ وجه نه ویني چې د خطرې پیمانه لوړ کړي. په ناروی کې په دوو ترګرو بریدونو کې لشته لږه او اتیا کسان وژل شوي وو. د پلازمینې په مرکز وسلو کې په سوې چاودنې کې اووه کسان وژل شوي وو او ځینې نور ټپیان وو. له دې لږ وروسته د اوتاوا په ټاپو کې د پولیس د یو افسر په وردی کې یو کس له لیبر پارټۍ سره د تړل شوو ځوانانو پر یو کیمپ ټزې وکړې. په دې برید کې د پولیسو په وینا لږ تر لږه اتیا کسان وژل شوي دي. د دواړو بریدونو په تړاو د ناروی او دو دیرش کلن کس نیول سوی دی. د ناروی ټی وی 2 نیمه ټلویزیون وای چې نیول سوی کس له شیلاسو انتیا پسندو سره تعلق لري. د اوسلو میئر فیبین سترینګ سی ان ان ټلویزیون سره په خبرو کې د پیښو د څرنګوالي په اړه وویل
they have confirmed that it has been a bomb but we're not of course sure if it's
police wa Fabian Stengway police da tasdeeq kardi di che da bam chaudana kh parishtya ham dui tros puri pa de khabara yakin ne di che da taragar brid di aw kacha nor وزا ډیره وحشتناکه ده. د ناروی وزیر اعظم سټولټنبرګ پیښه غندلې او دای خونړی او بوزدلانه بریدونه بللي. نوموړي هوډ څرګند کړی چې دوی به ناروی تباه نه کړای شي. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون امریکا، برتانیا، اروپای ټولنې او نیټو پیښه غندلې ده. د پاکستان په کراچي ښار کې تیر ورځ د دوو ډلو ترمنځ په لسوي جګړه بیګا د شپې ناوخته پورې روانه وه. چارواکي وايي په ملیر او لانډي سیمو کې روانه جګړه کې اوه لس کسان وژل شوي دي. متحده قومي مومنټ او مهاجر قومي مومنټ په یو بل د جګړې د پیلولو تور لګولی دی. متحده قومي مومنټ وايي لس کارکنان یې وژل شوي او مهاجر قومي مومنټ بیا د خپلو وژل شوو غړو شمېر شپږ یادوي. د سند د کورنۍ چارو وزیر منظور وسا د جمعې په مازیګر له خبریالانو سره د خبرو پر وخت پر سیاسي ګوندونو د امن راوستو غږ وکړ.
مجھے تو امید ہے کہ ہم ایم کیو ایم کے تعاون سے، اے این پی کے تعاون سے، سب کے تعاون سے
زه هیله منم چې د ایم کیو ایم، ای این پی او د نورو ټولو په مرسته به حالات په کابو کې کو. باید سیاسي ګوندونه په یو بل له تورونو لګولو ډډه وکړي. داود سند د کورنۍ چارو وزیر منظور وسا زیاته کړه چې هلې ځلې روانې دي او ډېر ژر به په سیمه کې د امنیت وضع ښه شي. په مصر کې په لسګونو زرو کسانو په قاهره کې د دفاع وزارت په لور د لاریون هڅه کړې ده. اسوسییټډ پرس خبري اژانس وایز غروال ګاډو او سلګونو پوځیانو د جمعې پر ورځ د مظاهرچانو لار نیولې وه. دا لاریون له هغه وروسته وسو کله چې په نورو ښارو کې د مظاهرچانو او عسکرو ترمنځ د لاس او ګریوان کېدو رپورټونه خپاره سو. وروسته پوځ دا رپورټونه رات کړل. په ځینو مظاهرچانو کې پر پوځ بېواری مخ په زیاتېدو ده. دوی تور لګوي چې پوځ د پخواني حکومت د ځینو کسانو عدالت ته لوړاندې کېدلو ډډه کوي. د ملګرو ملتونو د اموژنې کارپوهان وایي چې د شام حکومت د غیر مسلح مظاهرچان پر ضد د کاروانو په اړه د انسانیت پر ضد د جرم په تور تورنېدلی سي. په یو جاري کړل شوي بیان کې سلاحکاران وایي چې په کومه لویه کچه چې سرغړونې کېږي هغه په جدي توګه ښکاره کوي چې کېدای سي د بشر پر ضد جرمونه سوي وي او لا نور هم کېږي روان دي. سلاحکاران ایډوارډ لوک او جوزف ډنګ ویلي چې د شام امنیتي ځواکونه له رپورټو سره سم ولسي مظاهرچان په نښه کوي او د خلکو لا درکه کېدل او د بندیانو د ټارچر کېدو په اړه هم نی رپورټونه ستا. فالین وای چې په شام کې په 1300 میاشتو کې په حکومتي کاروانو کې تر اوسه پورې 1400 کسان وژل شوي دي. د کروشیای سربیانو په خوانی مشر ګوران حادی چې د پخوانی یوګوسلاویا په جګړه کې د بشر په ضد د جرمنو له تورونو سره مخامخ دی، نیدرلند ته رسیدلی دی. دوی به د هیګ نړیوال عدالت ته وړاندې کیږي. هغه الوتکه چې دی له بلغراته راوړی په روټرډم هوایي ډګر باندې کوزه شوه. حادی د ملګرو ملتونو د جنګي جرمونو د هیګ نړیوال عدالت په کروشیا کې د کال 1991 او 1995 پورې جاري جګړه کې د بشر په ضد په 14 جرمونو کې تورن ګرځولی دی. په دې کې د ووکویار شارګوټي تباه کول او هلته د 200 کروشیایي بندیانو عام وژنه هم شامل ده. دا خبرونه تاسو مشال ریډیو اوري.
عبدالحی کاکړو چې تاسو ته د دې سات مهم خبرونه وړاندې کړل، په روانه خبرونه کې مونږ تاسو ته د غوړپټونو تفصیل دراوړو. په ناروې کې د ترهګرۍ په پیښو کې د وژلو شوو کسانو شمیره 83 ته ورسېده. آیا په ناروې کې د ډول حملو اټکل کېده؟ په دغه ښار کې میش یو افغان خبریال وای
دا احتمال ډیر کم څه چې په ناروې کې د نننه د حکومت مخالفه کړی دي په دغه څه بریدونو کې لاس ولري. هیڅوک څه نشي ویلی چې څوک په دغه بریدو کې لاس لري.
کورما کې د امن د لخکر او د اورپکو ترمنځ نښتو کې دواړو غاړو ته د سر زیان اوخته دی.
د مسوزی په علاقه کې درې مضبوط مرکزونه یو جوګای یو نکزرات یو درګای اوس جوګای او درګای څخه کوم ځای هم تقریبا 100% کې 80% د موږ په قبضه کې راغلی دی.
په کراچۍ کې هم د بدمنۍ لړۍ روانه ده. سواد کې خلکو د مظاهرې په ترڅ کې د بانکونو نه د خپلو کالو پترو او گاڼو غوښتنه وکړه او د پکتیا مشران وایي دوی د ولور خلاف ګامونه پورته کړي.
نو قوم دې پریکړه کړې ده چې نور کالی او قوم د دل مرګ زوم چې فارغ ده او دی له قوم لېغه سره په تمامه معنا د اړیکه شکیږي.
قوم به دغه کس سره پریکون کوي چې څوک ولور په زیاته پیمانه غواړي. را سره پاتې شئ، د لوبو 19 پروګرام د لوبو نړۍ هم درته لرو. رازو د خبرونه د سر رپورت ته. د ناروې په پایتخت اوسلو کې د دې هیواد د صدر اعظم دفتر ته نږدې یوې درنې چاودنې او د اوسلو لخاره د باندې اوټاوا جزیره کې یو وسلوال د واکمن کارګر ګوند د ځوانانو پر یوې غونډې ډزې کړې دي چې په دواړو پیښو کې 83 کسان وژل شوي دي او ګڼ شمېر نور ژوبل شوي هم دي. پولیسو په اوټاوا جزیره کې هغه 23 کلن زلمی نیولی چې په نورو ځوانانو یې ډزې کړې وې. د دوی په وینا چاودنه او ډزې داسې ښکاري چې د یو بل سره تړلې پیښې دي. په دې اړه پام وکړئ د مل ان رپورت ته.
دا د اروپا په یو آرام خار وسلو کې وداسې چاودنه و چې مخکې بیلګه نه ولیدل شوې او ډیره د معمولو په خلاف ده. د جمعې په ورځ په سیمه ییز وخت د ماسپخین په 3:30 بجو د ناروې د صدر اعظم دفتر ته څیرمه د وسلو د خار ډیری ودانۍ د چاودنې ولړزولې، شیشې ماتې کړلې او د خار د مرکزي سیمې فضا یې له دوړو ډکه کړه. په همدې ورځ په یو جلا پیښه کې له چاودنې لږ وروسته د پولیسو په جامه سنبالې وسلوال د وسلو له خار څخه د باندې په یو ټاپو کې د کارګر ګوند ځوانانو پر یوې غونډې ډزې وکړې چې پولیس وایي دواړه پیښې له یو بل سره تړلې. راپورونه وایي چې د وسلو خار په مرکزي سیمه کې د ناروې پوځ مورچې نیولې او له خلکو یې غوښتي چې د خار په مرکزي سیمه کې د لګرځېدو را ګرځېدو ډډه وکړي. چاودنه هغه شل منزله ودانۍ ته نږدې شوې چې د ناروې د صدر اعظم دفتر دی او همدارنګه پکې د ناروې د تیلو او د مالیې وزارتونه هم دي. سیمه ییزو تلویزیونونو چې د پیښې د سیمې کومې ویډیوګانې ښودلې په هغې کې ښکاري چې د ودانیو هندارې ماتې دي او لاندنی پوړې په ماتو ګوډو کې پټ دي. د ناروې صدر اعظم جینس ټول ټنبرګ د چاودنې پر مهال په دفتر کې نه و او ټپي شوی نه دی. د ناروې په عامه تلویزیون د خبرو پر مهال جینس ټول ټنبرګ دا چاودنه ډیره سخته وبلله، خو ویل دا له وخت نه مخکې ده چې وایو دا به د تروریستانو کړنه وي او که د بل چا. نوموړي له پیښې وروسته د حکومتي چارواکو یوه بیړنۍ غونډه راغوښتې. د اوسلو پولیس وایي چاودنه د یو یا څو بمونو له چاودنې رامنځته شوې چې په یو موټر کې ځای پر ځای شوي وو. د وسلو خاروال فابیان سټنګ د سی ان ان تلویزیون ته وویل دی وایي پولیسو دا تایید کړی چې دا بمی چاودنه وه، خو دوی لا په دې نه پوهیږي چې دا تروریستي برید او که د کومې بلې انګیزې له مخې شوې چاودنه ده، خو دا یو خطرناک وضعیت دی. په داسې حال کې چې په وسلو کې له چاودنې وروسته خلک له سیمې په مات ګوډ حالت کې د تیښتې په حال کې وو او پولیسو سیمه کلا بندوله. له وسلو خار بهر په یو ټاپو کې یو وسلوال کس چې د پولیسو یونیفورم یې په تن و د کارګر ګوند ځوانانو ځوانانو پر یو کمپ ډزې وکړې. د ناروې د عدلي وزیر ویلي هغه کس چې د ځوانانو پر کمپ د ډزو په تور نیول شوی ناروې دی. که څه هم د نړیوال جهاد د مرستندویانو په نوم یوې ډلې د دې بریدونو مسؤلیت پر غاړه اخیستی، خو ناروېژي چارواکي وایي تر اوسه نه پوهیږي چې دا برید به چا کړی وي او تر څو چې څېړنې نه وي بشپړې شوې نشي ویلی چې د برید تر شا د چا لاس دی. د برتانیې او امریکا په ګډون د نړۍ ګڼو هیوادونو دا بریدونه غندلي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي دوی د ناروې سره هر ډول مرستې ته چمتو دي. باراک اوباما وایي زه غواړم په شخصي توګه خپله خواخوږي د ناروې خلکو ته وړاندې کړم او دا یو خبرداری دی ټولې نړیوالې ټولنې ته چې د دا ډول پیښو د پیښېدو مخه ونیسي. موږ باید په ګډه هم په استخباراتي او هم د دې بریدونو د مخنیوي په برخو کې کار وکړو څو د دا ډول بریدونو مخه ونیسو. د یادونې وړ ده چې د وسلو چاودنې ته څیرمه هغه سیمه هم ده چې د دې هیواد معتبرې ورځپاڼې ترې خپرېږي او په برید کې د دې ورځپاڼو دفترونه هم زیانمن شوي. وسلو چې په اروپا کې یو آرامه ښار ګڼل کېږي اوس پکې عیني شاهدان وایي چې دا ښار له چاودنې وروسته د جګړې ډګر ته ورته برېښي.
تاسو د ناروې د چاودنو او ډزو واوریدل. په ناروې کې ګڼ شمېر افغانان هم ژوند کوي. د دوی په منځ کې یو هم خبریال عیسا ستانک زده د نوموړي سره اجمل ان خبرې کړي او ترینې په سر کې پوښتلي چې آیا په ناروې کې د ډول پیښو اټکل کېده. عیسا ستانک زده
دې ته په پام سره چې زه په ناروې کې اوسم او د ناروې له ټولنې تقریبا خپې جنګلوي لرم، دا احتمال ډیر کم ست چې په ناروې کې د نن د حکومت مخالفه کړی دی په دغه سره بریدونو کې لاس ولري. خو له دې سره سره تر اوسه پورې وضعیت ګونګ او مبهم دی. هیڅوک څه نشي ویلی چې څوک په دغو بریدو کې لاس لري. خو دا چې دغه کس نیول شوی او دا ناروېژی دی نو دغه سې پوښتنې هم په رسنیو کې اوس مطرح کیږي. خو له دې ټولو سره سره دا احتمال ډیر پیاوړی دی چې دغه پیښه له نړیواله ترهګرۍ سره ارتباط ولري. د ناروې ځایي تلویزیونونه ډیر په لیبیا کې او دغه راس په افغانستان کې ځینو پیښو سره دغه پیښه هم تړلې بولي.
ستانک صاحب، که چیرته دا دویم احتمال چې تاسو وویل چې یو څه تر هغه بل قوي ښکاري چې کدا پیښه نړیوال تروریزم سره او په افغانستان او لیبیا کې د ناروی د خکلتیا سره تړاو ولري، په افغانستان کې به د ناروی په ماموریت باندې څومره اغیز ولري او همدارنګ د نورو اغاروپایي هیوادونو په ماموریت باندې فکر کوي چې اغیز ولري چې ناروی سره نږدې دي یا خواخوږي لري ورسره؟
ا دې ته په پام سره چې د ناروی ولس په ټول نړۍ کې په دې مشهور دي په تیر بیا په اروپایي هیوادونو کې چې دوی ډیر د سولې پلوي خلق دي او مخکې هم د دې وخت خلکو په افغانستان یا نورو ځای کې د انساني مرستو او د غیر پوځي مرستو عملاتر ډیر کړای دی. که احتمالا دغه پیښه له نړیوال ترهګرۍ په تیره بیا د افغانستان له مسئلې سره په یو ډول وتړل شي نو دا احتمال به ډیر قوي وي چې د ناروې خلک پر خپل حکومت فشار زیات کړي چې یا پوځي ځواکونه له افغانستان او باسي چې که څه هم ډیر محدود شمېر ځواکونه لري او یا هم خپل حضور هلته له پوځي برخې کم کړي او په غیر پوځي برخه کې ډیر تمرکز وکړي.
د ناروې په وسلو ښار کې میشت افغان خبریال عیسا ستانکزی و چې د مشال ریډیو د همکار سره خبرې کولې.
مشال ریډیو د مینې او رڼا زیر.
په کورم ایجنسی کې د وسلوالو سره د ځایي قومي لخکر نه ختی روان دي او په تازه پیښو کې وو وسلوال وژل شوی او نه نور جوبل شوی دي. عیني شاهدان وایي په جنگ کې ډیره تیزی مخې ته راغلې ده او په دې جنگ کې د امن د قومي لخکر وو کسان هم جوبل شوی دي. طارق اورگزیم له نور حاله خبروي.
د سیمینار رسیدلی راپورونو کې ویل شوی چې د منځنۍ کورم ایجنسی په موسوزو سیمه کې د وسلوالو او کامل اخکار ترمنځ په جنگ کې د تیزوالي وروسته ځاني زیان زیات شوی دی. حکومتي سرچینې وایي چې په تازه پیښو کې وو وسلوال مړه او نه نور زوبل شوی دي. آزادو سرچینو هم د وو وسلوالو د مړو تصدیق کړی خو له بل خوا ځینې سرچینې وایي چې د وسلوالو د مړو شمېره د دې نه زیاته ده. په پیښو کې د لخکر کسانو ته هم ځاني زیان اوړېدلی دی. سرچینو تر مخه د لخکر کسانو د زخمیان کېدو شمېره تر وو پورې ده. ویل کېږي چې د منځني کورم ایجنسی په جوګه درګه او نیک زیارت سیمه کې د وسلوالو مضبوطی ټکانې دي، خو علي کامل لخکر دغه داوه کړې ده چې جوګه سیمه د وسلوالو څخه قبضه کړې ده او په نورو سیمو کې جنگ روان دی. د سیمې د مسوزو قوم لخکر سره تعلق لرونکي سیف الله خالد مشال لړیو ته په دې حقلا سداسي وویل،
د مسوزي په علاقه کې درې مضبوط مرکزونه، یعنی هغه ګړو یو جوګای یو نکزرات یو درګای، اوس جوګای هغه د مونږ په قبضه کې راغلی دی، د مونږ خپل علاقه دی، او درګای څه کوم هغه هم تقریبا 100% کې 80% د مونږ په قبضه کې راغلی دی، او نکزرات څه کوم دی هغه دوی سره دی اوسه پورې، او بقیا نکزرات او درګي باندې د ډوګر سیټ ته برتو دا دواړه بند شوي دي، او د تخت لارې صرف او صرف میدان طرف ته پاتې دي. زه په غیب نه دوی وتای شي.
راپورونه وایي چې په نخته کې په آزاد توګه د وسلو استعمال په وجه عامه آبادی په نخه کېږي، چې له وجې د سیمې نه خلک خوندي ځایونو په طرف خپلې کډې وبستلو ته اړ شوي دي. د سیمې نه یو کس په دې حقلا مونږ ته وویل،
زه د مسیزو اوسېدونکی یم، محمد منامه دی. د سیب علاقو ته د زنانه ښځې بچیان د خپلو رشته دارانو کره یو بل پله د خپله رسې منتقل شهید قوم لخکر دی. هغه ځایونه ولې هغه نه طالبان پیرنګ کوي د هغې علاقې نه نه په هغې وجې باندې لکه خلکو ته ډېر سخت مشکلات دي، هغې ته نه ګاډي ځي هلته کې، نه د خوراک د بندوبست دی، په دې وجې باندې هغه منتقل شهید د بهر ځایونو ته.
سرچینې وایي چې د وسلوالو پر خلاف کامل لخکر سره د امنیتي ځواکونو هم مرسته ترلاسه ده. ځایي خلک وایي چې د وسلوالو په ټکانو باندې د امنیتي ځواکونو لخوا وخت په وخت د توپخانې استعمال کېږي. د 5 ورځو نه جاري جنگ په حق لا مونږ چې کله د منځني کورم ایجنسی انتظامی چارواکي مرستیال پولیټیکل ایجنټ موس خان سره د رابطې کوشش وکړو، خو له خبرې پر ونه شوې. بلخوا سرکاري ټلویزیون پی ټی وی تر مخه بره اورګزو ایجنسی په ډبوري سیمه کې وسلوالو په یو امنیتي چیک پوسټ باندې برید وکړو چې پکې یو اهلکار زوبل شو. د امنیتي ځواکونو لخوا ځوابي کاروایي کې سنور وسلوالو هم وژل شول. اورګزو ایجنسی د پاکستان هغه قبایلی سیمه ده چې د افغانستان سره ګډه پوله نه لري. خو د اورګزو ایجنسی سره په لګېدو قبایلی سیمه کورم ایجنسی کې دا مهال د وسلوالو پر خلاف فوزي اپریشن دوام لري. طارق اورګزی، مشال رادیو، کورم ایجنسی.
د مشال رادیو د شنبه یا خالی د ورځې 19 پروګرامونه،
د باختر ستوري
په پاوکم یو لس بجو،
د نړۍ رنگونه
په پاوکم یو بجا،
د لوبو نړۍ
په پاوکم دوو بجو،
د مشال ترنا لاندې
په 1 منټه د پاسا دوو بجو،
د مشال پنو
په 28 منټه کم دریو بجو،
شعر او تصوف
په 28 منټه کم سلورو بجو،
اقتصادي نړۍ
په پاوکم سلورو بجو،
نوي خیالونه نوي سازونه
په 28 منټه کم پنځو بجو.
کراچی ښار کې تیرې ورځې راهیسې د خوډب پیښې روانې دي. تیره شپه هم دغه پیښې روانې وي. په دغو پیښو کې تر اوسه د سیاسي ګوندونو د غړو ترڅنګ 10 کسان وژل شوي دي. د ملیر او لانډي ټاون خلک وایي سیمه کې ویره خوره ده او کاروبارونه تړل شوي دي. د کراچۍ د نور تازه حال نه زموږ خبریال ظفر کریمي خبروي.
د ملیر په سیمه کې د جمعې په سهار د خوډب شروع شوی لړۍ تیره شپه د ښار مشرقي برخو لانډي اوسینی چورنګي او شیرپاو کالونۍ ته غځېدلې ده. د سیمې خلک وایي چې دوه وسلوالو ډلو سیمه کې مورچې جوړې کړې دي او پر یو بل ډزې کوي، چې له وجې یې ځایي خلک په خپلو کورونو کې ایسار دي. متحده قومي مومنټ او مهاجر قومي مومنټ د دغې وجونو تورونه پر یو بل لګولي دي. د متحده قومي مومنټ د مطبوعاتي څانګې مشر واسي جلیل په دې اړه مشال رډیو ته څه داسې وویل.
کل تو ہے 10 اور 20 زاری وادہ زخمی، جس میں جو ہے حقیقی دہشت گرد شامل ہیں.
دیوئی زمنگ لس کسان وجل شوی اور شل نور جو بل دی. دیو جنوں کے دا حقیقی ڈلے طرح گر لاس لری اور دا دے طرح گرو سرپرستی حقا یو صوبائی وزیر کوی، چاچے چو رز مخ کے ویلی وو چی دا حقیقی دا مشر آفاق احمد سر یہ کتلی دی. حال دا بیا دا مہاجر قوم مومن چارواکی وائی چی دا MQM کسانو پا دوئی دا چلورو اڑخونو سخا ڈزی کری اور دا دای دوگن غڑو تای مر جوبلا اڑولی دا. دیت شوی گند ویان خالد پا دے حق لوائی،
متحدہ کے دہشت گرد مسلح دہشت گرد نے چاروں طرف سے گھیر کر ہم پر فائرنگ کی، اس میں ہمارے اب تک 6 ساتھی شہید ہو چکے ہیں.
دے وائی دے متحدہ قوم مومنٹ طرح گرو منگ دے سلورو خواب سخا را گیر کرو اور پا منگ یہ ڈزی وکڑے، چی دے ڈزو کی تروسا زمنگ شپگ ملگری وجل شوی دی. بل طرف تا خار کے دا امنیت پا خراب شوی وزا صدر آصف علی زرداری دا سن صوبے دا کورنیو چارو وزیر منظور وسا سرا بلاول ہاؤس کراچی کی قتلی دي. صدر آصف علي زرداری سره د کتلو وروستو د سند صوبې د کورنیو چارو وزیر منظور وسا خبریالانو ته وویل چې ولسمشر ته یې د کراچۍ د حالاتو په اړه معلومات ورکړل. نوموړي زیاته کړه چې د اخوډب په سیمو کې اوس امنیتي سرتیری ځای په ځای شوي دي او سیمه یې په خپله ولقه کې اخیستې ده.
مجھے تو امید ہے کہ ہم ایم کیو ایم کے تعاون سے، این پی کے تعاون سے، سب کے تعاون سے ہم یہاں کنٹرول کریں.
منظور وسا وائی زہل ملیم چی دے ایم کیو ایم اے این پی او دو ٹولو پمرستبا حالات قابو کی راولو. پر یو بل تورون لگول خکار ندے، باید تورون لگولو سخا ڈڑا وکڑیشی. عوامی نیشنل گوند کراچی پوسنی تاوتری خوالی افسوس سرگند کڑے دے. دیاد شوی گوند لخواخ پر شوی خبر پانا کی دو حکومت سخا قوختن شوی دا چی کراچی کې د امن راوستو په مخه اپریشن رای راس دویم وکړی شي. د یادونې وړ ده چې کراچی ښار کې د روانې میاشتې په اوږدو کې د سلو څخه زیات کسان د اخوډب په پیښو کې وژل شوي دي. تیره هفته د صوبې سینیئر وزیر ذوالفقار مرزا د ایم کیو ایم ډلې د مشر په ضد د بیان ورکولو وروستو ښار کې د اخوډب په ترڅ کې 15 کسان د نامعلومو وسلوالو په ډزو وژل شوي وو. ظفر کریمی، مشال ریډیو، کراچی.
د مشال ریډیو سره پاتې شئ. د خبرونو د لنډیز نه پس تاسو د پاره اونیس پروګرام د لوبو نړۍ لرو چې په هغې کې د لوبو سره تړلي خبرونه درته وړاندې کوو. خو په یو بل رپورټ کې به اوریدونکو درته وایو چې د پکتیا خلکو څه پرېکړه کړې ده چې د یوې جنۍ په سر به یو ځوان څومره ولور ورکوي. تاسو ته معلومه ده چې د ولور د وجې د دې سیمې اکثره ځوانان په عربي هیوادونو کې ژوند تیروي او کلونه کلونه مسافري کوي او بیا هم د ولور پیسې نه پوره کېږي. د دې رپورټ اوریدو ته تاسو انتظار وکړئ. خو اوس د کورنیو ورسپانو پانې در اورو. په اسلام آباد کې د مشال همکار سراج زهیر ورسپانې لوستې او وایي چې د نورو موضوعاتو تر څنګ ورکې د بجلی لوډ شیډنګ ته هم پاملرنه شوې ده.
نن زیاتره مقامی ورسپانو خپلې ادارې د بجلی په بحران باندې لیکلې دي. د پیښور نه خبرېدونکي مشرق ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ویلي چې د بجلی د بحران ختمېدو لپاره بېنظیر بټو آی پی پیز منصوبه وړاندې کړې وه، ولې په هغې باندې تنقید وشو او هغه منصوبه په ځای پاتې شوه. او دا چې موجوده حکومت د بجلی د بحران د ختمېدو لپاره هلې ځلې کوي او د دې لپاره په ترکول منصوبې باندې کار هم شروع کړی شوی دی. ادارې په خپل فکر ورکولو باندې لیکي چې روژه په سر را روانه ده او د بجلی د بحران ختمولو لپاره دې په فوري توګه اقدامات وکړي شي چې کم از کم حکومت د ولس د احتجاج او خیرونه بچ شي. او که وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی صرف د خبرو په ځای د ولس شخړو اړخ ته پاملرنه ورکړي، نو یقینا چې په دې کې به کمې راشي. د پیښور نه دوی مخبریدونکي آج ورسپانه هم په دې باب لا خپلې ادارې لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې ټول ملک کې د بجلی په بحران قابو موندو کې د حکومت ناکامه کېدل د دې خبرې غټ ثبوت دی چې لوډ شیډنګ کې به نور زیاتوالی وشي. ادارې لیکي چې دې لړکې اسلام آباد کې شوې غونډه هم بې نتیجې ثابته شوې ده. ادارې لیکي چې پیپ کو روژه کې د بجلی لوډ شیډنګ د ختمولو لپاره د حکومت نه د 20 ارب روپو غوښتنه کړې ده، خو ښکاري دا چې دا غوښتنه به پوره نه شي او دارنګ به روژه کې هم لوډ شیډنګ هغه شان روان وي. ادارې لیکي چې ولې دې ولس حکومت لا د دې لپاره وټونه ورکړي وو چې دوی ته د تکلیفونه ورکړي شي. حکومت له پکار دي چې د ولس په مشکلاتو کې کمی راوستو لپاره پلی ټولی وسیلې په کار راولي او په دوی نور ظلم نه کوي، ځکه چې دوی اوټونه د حکومت له خپلو اسانتیاګانو لپاره ورکړي وو. ایکسپریس ورسپانې خپل ادارې د زنانو په تحفظ باندې لیکلې ده. ادارې لیکي چې د یو غیر سرکاري تنظیم د رپورت مطابق د روان کال په لومبو شپږو میاشتو کې په زنانو باندې د تشدد 3015 پیښې مخې ته راغلي دي چې پکې زیاتې پیښې د اغوا، د زیاتې وژنې او ځان وژلو دي. ادارې لیکي چې دا ډیره د اندېښنې او فکر خبره ده چې په دې ملک کې په زنانو باندې دونه ظلمونه کیږي او حکومت د هیڅ نه خبر نه دی. د دې رپورت په رڼا کې حکومت له پکار دی چې د زنانو د تحفظ لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي او کچرې حکومت د دې غیر سرکاري تنظیمونو په رپورټونو باندې یقین نه ساتي، نو حکومت دې خپل سروې وکړي او رپورت تیار کړي. او د دې لپاره دا هم ضروری ده چې ځمکني حقایق په نظر کې وساتل شي او هغه واقعیات په دې کې شامل کړي شي چې رپورت کې نری شامل کړی شوی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوس به د نړیوالو پیښو په اړه د نړۍ د مطبوعاتو تبصرې درته وړاندې کړو. ورځپاڼو کې د پاکستان حالاتو ته هم کتنه شوې ده چې ورکې پنجاب یونیورسټۍ کې د اسلامي جمعیت طلبه په هڅو او د چین او پاکستان په اړیکو رڼا اچول شوې ده. داود خټک د نور تفصیل سره.
په امریکایي ورځپاڼه لاس انجلس ټایمز او فارن پالیسی مجلک کې د پاکستان په اړه په دوه بیلابیلو موضوعاتو مقاله لیکل شوې دي. لاس انجلس ټایمز ورځپاڼه په خپل مقاله کې لیکي چې د پاکستان په پنجاب صوبه کې اسلامي جمعیت طلبه چې د یو سختریزه مذهبي پارټي سره تړاو لري په یونیورسيټي کې په زده کوونکو او استادانو حمله کوي چې دا شان خزینه زده کوونکي د هلکانو نه په جدا کلاسونو کې په سبق ویلو مجبور کړي. د لاس انجلس ټایمز په وینا د اسلامي جمعیت طلبه ډلې غړي د شپې په وخت وسله په لاس په هاستلونو وردن کیږي او دغه شان په نورو طالب علمانو کې یره تره خوروي. دغه ورسپانه لیکي چې نږدې یو میاشت وړاندې د اسلامي جمعیت طلبه غړي په یو هاستل ورغلل او فایرینګ وکړ. که څه هم په دغه پیښه کې مرګ ژوب لرامست نشوه خو په زده کوونکو کې یره خوره شوه. پولیس هم راغې او تحقیقات هم وشول ولې نږدې د یوې میاشتې مودې تیرېدو باوجود تر اوسه هم دغه تحقیقات بې نتیجې دي. د یونیورسيټي د چارواکو په وینا د اسلامي جمعیت طلبه د دغه کار سره په پوهنتون کې سخت دریزي وده مومي. بلخوا په فارن پالیسی مجله کې د پاکستان او چین ترمنځ د تعلقاتو په اړه یو مقاله راغلی ده چې وایي د اوباما انتظامیه له اړخه د پاکستان لپاره د 8 میلیونه ډالره د پوځي امداد د اودرولو د فیصلې وروسته پاکستان اوس د چین په لور ګوري. مجله په چین کې د پاکستان د سفیر مسعود خان د خلیلی کی چې چین به په سخت وخت کې د پاکستان مدد کوي. مجله لیکي د مسعود خان د دغه بیان مقصد امریکا ته دا اشاره ورکول دي چې پاکستان په نړۍ کې نور دوستان هم لري. مجله لیکي چې د دې خبرې کوي امکان دی چې چین د پاکستان پوځي مرسته سیوا کړي ځکه چې دواړه په خملګری پاتې شوي او دواړه هیوادونه غواړي چې په سیمه کې د هند اثر کم وساتي. خو بلخوا فارن پالیسی مجله دا هم په ګوته کوي چې که څه هم چین او پاکستان نږدې اړیکې لري ولې د چین د نړۍ په اړه په پالیسی کې پاکستان ډیر کم اهمیت لري. پاکستان د چین لپاره یوازې په جنوبی ایشیا کې مهم دی خو دغه مقام بیا په نړیواله کچه د چین لپاره دومره مهم نه دی.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه
زه د دې پښتنو د
عمر بیا غي نه پز د ډیستریټ کې
منګل تک دی چې کومې د
هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا د شنبه په ورځ
د بلوچستان په بلوسمشت خوزدار سیمه کې پرون یعنی د جمعې تر منځ وروسته نامعلوم وسلوالو بلوس ملتپال جمعه خان رئیسانی وژلې. د سیمې پولیس وایي جمعه خان رئیسانی سره لخپل درې او نورو ملګرو هغه محل وژل شو چې تر منځ وروسته د کور په لور روانو. په دې اړه پام وکړئ لکوټه خدای نور نصر رپورټ.
د سیمې پولیس وایي جمعه خان رئیسانی سره لخپل درې یو نورو ملګرو هغه مهال وچل سو چې تر لمانځه وروسته د کور پر لور روان و. د خوزدار د پولیسو یو چارواکی در محمد مشال راډیو ته وویل
رئیس جمعه خان ته اور اس کے ڈوگنمن ایک ڈرائیور جمعہ کی نماز مرکز
رئیس جمعہ خان دهغه دو محافظان او یو موټر چلون کیو چې په دسو وجل سو په مرکزی جماعت کې د جمیل منځ وکړ او کور تر روان و چې په غزګی سیمه کې پر نامعلومه وسلوالو دز وکړي چې ورسره څلور واړه په همغه ځای و بچل سو. د بریټکونکو په لټنی مو پایل کړی دی او ژر به یې ونی سو. بلی خواته د بلوچستان نشتل ګوند مرکزی ویاند هغه حسن وایي وزل سوی کاست د دوی د ګوند مرکزی غړی و چې د وژنې په ضد د ګوند لخوا د 15 ورځو د ویر او هم په بلوچستان سیمو کې د کاربندیز او لارینو اعلان سوی. بلوچستان نیشنل ګوند د بلوچ ملتپالو هغه ګوند دی چې د پاکستان له آئین او قانون سره سم د بلوچ حق واړي چې په همدې د دوی او ځینو بلوچ وسلوالو ډلو ترمنځ څه اختلاف هم موجود دی او د یاد سوي ګوند تر دوه درځنه زیات غړي د نامعلومه وسلوالو کسانو لخوا وجل سوي. خدای نور ناصر مشال رادیو کواټا.
مشال رادیو په حالاتو ژور نظر ساتي ستاسو په خواخا ستاسو په جبا.
مشال ریډیو تاسو لپاره نه غنټي خبرونه کوي د سهار له نهو د ماخام تر شپږو بجو پورې په درنګ سات کې په پیښور کې یو نیمه بجه کېدونکې ده. په پوره یو نیمه بجه به تاسو ته عبدالحی کاکړ د خبرونو لنډیز وړاندې کړي. له خبرونو د لنډیز نه پس هم ګڼ شمېر رپورټونه درته لرو.
ناروی وای د جمعې دروازې د ترګر بریدون وروسته د هیواد د خطرې پیمانه نن لوړوي او زیاتوي د سشکاري جداکار یو جنوني کس په خپل سر کړی دی. د پاکستان په کراچي ښار کې د 13 ورځ د دوډل ټورمنس په لسوې جګړه بیګا د شپې نه وخت پورې روانه و. په مصر کې په لسګونو زرو کسانو په کایره کې د دفاع وزارت لور د لارون هڅه کړې ده. ملګرو ملتونو د اموژنی کارپوهان وایي چې د شام حکومت د غیر مسلم مزارچان په ضد د کاروانو په اړه د انسانیت پر ضد د جرم په تور تورنېدلای سي. د کروشیای سربیانو پخوانی مشر ګوران هادچ چې د پخوانی یوګوسلاویا په جګړه کې د بشر په ضد د جرمونو له تورونو سره مخامخ دی نیدرلند ته رسیدلی دی.
د خبرونو لنډیز مو د عبدالحی کاکړ ناوریده. روس صدر ته د لوبو 19 پروګرام لرو چې ورکی د لوبو پاړه خبرونه او مرکی اوریدل شي. دا غي ترڅنګ به دا هم وری چې د پکتیکا مشرانو پریکړه کړې ده چې نور به ځوانان یو ټاکلې اندازه ولور ورکوي او د دې ضرورت په نه پخېږي چې ځوانان د نورو هیوادونو ته سفر وکړي او کلونه کلونه د په نورو هیوادونو کې تیر کړي. خو د دې دواړو نمخ کې یو بل رپورت لرو او هغه دا چې په سواد کې خلکو د بانکونو خلاف مظاهره کړې. دوی وایي بانکونه ته د پورونو په ضمانت کې ورسپارلې کالی پتري نه واپس کوي. په سواد کې د جنگونو پر مهال اکثره بانکونه لوټ شوي وو. نیاز احمد خان په دې اړه رپورت لري.
د سواد په بدامنۍ دوران کې یو شمیر بانکونه وسلوالو طالبانو لوټ کړي وو چې پکې د عام اولس امانتونه هم شامل وو. دغه رنګه تحصیل مټه کې لوی قامی بانک نیشنل بانک هم لوټ کړی شو چې پکې د زی د سونو عام اولس امانتونه ایښودای شي وو چې پکې کالی او سره او نور سیزونه شامل وو. دغه کالو او سرو باندې بانک مقامی خلکو ته قرضې ورکړې وې. اوس دغه اولس خپلې قرضې واپس کړې دي او خپل امانت د بانک څخه واپس غواړي. ولې دغه بانک عام اولس ته دغه کالی تر دې دمه واپس کړی نه دي. دغه متاثره شوي خلکو خپل کالی واپس اغستو لپاره د سوات پریس کلب مخې ته یو احتجاجي مظاهره وکړه او غوښتنه وکړه چې د مټې قامی بانک دې دوی ته زر تر تره دغه کالی واپس کړي. په دا اړه پسونو متاثرینو د قامی بانک عملی په ضد نارې هم ولګولې او مشال ریډیو ته په خصوصي توګه وویل
زمانو عثمان غنی زه د خلړې وسودین کې ما د مټي پنشنر بانک کې 15 توله سونه خو دی 60 روپۍ ما غستې په 2007 کې بانک لوټ شو. دا غي په وجود مونږ کې د غوکل نه غوکل وی چې پیسې نشته بانک لوټ شو تر هغه ورو او دا کله مونږ کیس پکې نه تحصیل صاحب سره وکړو هغه بانک عمله ټول لوخت خو هغه په وجود غوږ سره جوړ نشو.
محمد یار زمانم دې زمګه دا مطالبه راځم په دې بانک کې سونه خو دی او امانتي تور باندې پیسې به راغستې وي او سونه یې خو دی اوس نو هغه بانک ولا هغه سونه راکي او نو لا هغه پیسې راکي او چې سره دنیا پاکستان نه هر ځای موږ ولټاو.
بس تنانو ویل چې بانک دوی ته دغه سرو قیمت ورکوي ولې موجوده نرخ نه بلکې درې کاله پخوانی چې دغه دوی ته قبول نه دی ځکه چې دوی کومه قرضه د بانک څخه اغستې او په هغه دوی باقاعده سود هم ورکړي دي.
اوس نن هغه چې کم ډیماند راوې ساده 5000 د کاتي زره په توله وای موږ چې سره د اتیش دولې کې موږ دوی سره سونه خدمې سره په نه دی موږ د موږ روپۍ په کار دی او کدی موږ د هغه قیمت راکې قیمت بجانه په موجوده قیمت سره راکې.
کله چې په دغه اړه د نیشنل بانک علاقای مشر میر عبدالله خټک چې دفتر په مردان کې دی دغه پښتنه وکړه شو نو خاغلی ویل چې بانک دغه کالی ورکولو ته تیار دی.
دا د مټي او د برنچونو کې دا کسان چې کوم دي موږ روړه دي د دې انکار نشته. دا به دي ته بالکل ورته نیشنل بانک مون دی اب ورته خلک کو دي دا چې د موږ سره ریټن کې درخواست راځي ځکه چې دې کې ډیر کسان ستانه په مکا سمړې دي سچ ته جلونو کې دي
د سواد بدامنې دوران کې یو شمیر بانکونه وسلوالو لوټ کړي وو چې پکې دغه بانکونو کې د اولس امانت سره بانډونه او نور قیمتي شیان هم شامل دي. د دغه متاثره شوي خلکو شمیره چې د 300 څخه سیوا ده د دوی وینا ده چې تر دې د مادرې کال وروسته هم دوی ته دغه امانت یا تاوان نه دی ملاو شوی. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
د افغانستان په ډیرو پښتنو سیمو کې د نجونو ولور غټ ستونزه ده او لامل یې د دې سیمو ډیر ځوانان په پردیو هیوادونو کې مسافر دي او ډیر ځوانان د سفرونو پر مهال د دښتو او سمندرونو خوراک شول. خو د افغانستان پکتیکا ولایت کې قومي مشرانو د دینی عالمانو په ملاتړ د نجونو د ولور لپاره نرخ ټاکلی چې له دې وروسته به له ټاکل شوي نرخ پورته څوک خپلې خویندې لوڼه نه وادوي او دا نرخ څه تقریبا 3 لک افغانۍ پورې جوړیږي. په دې اړه پام وکړئ د نقیب الله متنوال رپورټ.
د افغانستان پکتیکا ولایت مرکز خرنه کې قومي اصلاح شورا د قومي مشرانو او دینی عالمانو په ملاتړ د انجنونو د ولور لپاره پریکړه کړې چې لدی ورسته بل ټاکل شوی نرخ پورته څوک خپل خويندې ولونه نه وادوي او کڅوګي ل ټاکل شوی نرخ پورته واده کړي نو په قوم کې به په مړی ژوندۍ شړل کیږي. د پکتیکا د یوسف خیل ولسوالۍ یو تن قومي مشر حاجی محمد اکرم اکرم وایي چې نه یوازې لوړ ولور په اقتصادي لحاظ زیاتې ستونزې پیدا کړي بلکې ډېر ځله ځوان انجنې له کورونو تښتېدلې چې دا د کورنۍ لپاره لوی شرم بلل کیږي.
نو په دغه خاطر باندې چې ډېر د موږ د ځوانانو فکر د ځوانانو تر ستړیو او تر ستومانو او تر تکلیف موږ د خپلو خوندو او د لورانو تکلیف په نظر کې نیولی وو. سدا مثال اوس یو سړی ډېر روپۍ لري، دا د موږ څه خبره ده؟ په هر کلي کې داسته چې زه اوس پلانکي باندې نه مږدم چې پلانکي وکړو یا پلانکي کلي کې د په هر په کلي کې د هر چا په کور کلي کې ورور تربور د اکا زوی یعنی لمشتی چې کړی په 2 لک کړی، په 4 لک کړی، په 6 لک کړی. او داسې حساب نه و، ماسبه به نه و، ګډوډي و. نو د خدای فضل و چې دغه موږ کومې مادې وې، دغه یوه مې درته وویل د بخارتي باره کې مثال بله، دغه د پوخ بندونکو نوکري زم بندې کړې، روزماتم بند کو. مقصد دغه
د پکتیکا د اصلاحي شورا غړی حاجی علی خان هم وایي چې لوړ ولور ګڼې ستونزې پیدا کړې وي او حتی تر 15 لک پورې نجونې ودې دي.
ځوانان د ډیرو زیاتو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ په دې برخه کې د دې مسلې ته ډیر زیات ضرورت احساسېدو، هم په دینی لحاظ باندې هم په اجتماعي لحاظ باندې، ځکه چې په دین کې هم زموږ زیات مصارف او ناوړه دودونه او رواجونه ناروا دي او زموږ د اصلي پښتني کلتور په اجتماعي لحاظ باندې هم دغه رواجونه ډیر ضررمن. یوازې دانه زیات مالی ستونزې ځوانانو ته راپیش کړې وي، بلکې د زیاتو مفاسد اخلاقي سبب هم ګرځېدل.
دا چې څه ډول د پکتیکا اصلاحي شورا دې پریکړې ته ورسېده چې ټول په یو اتفاق ټاکل شوی ولور هوکړه وکړي، او په اړه د پکتیکا د اصلاحي شورا مشر حاجی عبدالحی صاحبزاده وایي چې دوی دا کار د یوې ټول پښتني یا ریفرنډم له مخې ترسره کړ. پاڼې چاپ او کلو جماعتونه ته یې ولېږلې او د ټولو خلکو نظریات ورباندې واخیستل.
خو بل اخره داسې وسو چې د 115 جماعتونو پرچې مې راټولې کړې، بیا مطلب د هغوی پرچو د معلوماتو د هغوی د رایو د راټولولو د فار یو کمیسیون ته وظیفه ورکړه. په نتیجه کې مطلب دا نتیجه موږ ته په لاس باندې راغله چې تقریبا د خلاص سړي د فاره داسې وبوله چې 1.5 لک یا څه باندې 1.5 لک افغانۍ او 3 لک کلداري معادل باندې قوم فیصله د خلاص سړي د فاره وکوله، او د کون سړي د فاره په 4 لک روپۍ زیاتې رایې د قوم وي په دې باندې فیصله قوم وکړه، هغه رایې د قوم یې تایید کړه، او د 6 لک روپۍ ولور باندې په اصطلاح د پښتنو باندې د بنی په مقابل کې مطلب په 6 لک روپۍ فیصله وشوه.
کله دې تړون څوک سرغړونه وکړي نو د شورا غبرګون به څه وي؟ یو ځل بیا عبدالحی صاحب زاده
مطلب بیا ته چاته دې سرغړونه توانی، نو هغه قوم دې پریکړه وکړه. یو خو هغه څوک چیرته یو څوک خور و لور له دا ټاکلي ولوره چې په زیات قیمت باندې ورکي، هغه زیاتې پیسې ټولې د اصلاحي شورا دي. که بیا څوک هم د جرمې ته یا مطلب دغه مطلب هغه ته غاړه کینږدي پیسو ورکولو ته، نو قوم د دې پریکړه کړې ده چې نور کلی او قوم د دې له مرګ ژونده چې فارغ ده او دی له قوم له هغه سره به په تمامه معنا د اړیکه شکیږي.
دا په داسې حال کې ده چې د لوړ ولور له امله د دې سیمې ډېر ځوانان په پردیو هیوادونو کې مسافر دي، او ډېر ځوانان د سفر پر مهال د دښتو په ګرمیو کې جل ووهل او یا هم په سمندرونو کې د ماهیانو خوراک شول. نقیب الله متنوال، مشال رادیو، خوست.
د نقیب الله متنوال په رپورت کې مو ووریدل چې د پکتیکا مشرانو دا پریکړه کړې ده چې له دې هیڅ به دوی یو ټاکلې نرخ ټاکلې چې د دې په مطابق به خلک خپل لونه ودوي او هغه مخکې موږ 3,00,000 افغانۍ ویلې بخنه غواړو هغه 3,00,000 کلداري جوړیږي چې سناسه 1,50,000 افغانۍ جوړیږي. زما تخنیکی همکار سخن اميري د ولور یو خسته سندره هم تاسو غوړه کړې ده د هغه اوریدونکو ته ډالې ده چې همدا شیبه د ولور د ګټلو لپاره په عربي هیوادونو کې پراته دي شپه ورځ نه ګوري او په سخته سختۍ کې ځان له د ولور پیسې ګټي.
ما په کړه پریواجو بیا دار ته ویل چې در نه غواړه مسره زرو 3,00,000 ولورو ټولې نه مخکې زرو یو خپل خموټر په دې باندې جوړ نه شو ما ویل ګران مو دوستي دا دستا سخو خانی دا زمونږ غریبی دا بل ډیره مجبوری دا نو تا می ورتا او وی زبا سوچو کرم سابا تا پیسے بدر کم تا تا پیسے بدر کم تا تا لار تا می دی او وی چی تا لور دی را کما تا پیسے بدر کم تا تا پیسے بدر کم تا تا مشرانو هغه وو خيارانو بخکل خزوانانو فسيده مروان
مشرانو ورته سووي
مشرانو ورته وي ډير غريب د گزارا کا بس جوړه مو ملا کا پسيګ بسم الله کا خبر پېسلا نو پلار د جنې وې مون پیسې غواړو ضرورو زمونږ د دوستورو چې مون ورکولو رو بل کور د دې دورو جرګه مو نشو جوړه بیا روان شول مشرانو خپه شو په تاګرانو بیا ځان ته شو حیرانو قسمت شو روانو
اخر څه بکیږي
آخر زنا پوئے گا پاتشتا دے پاکا لاتا پیسے بدر کم تا تا پیسے بدر کم تا تا لارتا میتی ہوئے چیتا لور دی را کاما تا پیسے بدر کم تا تا پیسے بدر کم تا تا نو دام ورته ویل در سر زړه می دې رښتې تا راغله یم و دې تا تکې نه پیسې تا وګ نه سمو کی سی تا نو تیر تا ویل زبل ور در کما خزوانې په ما باندې ډېر ګرانې یو خپل شان چې ځوانې د خلی نه خې انسانې چې زه درته نږدې شم سبل ور وی خا خوشاله دا واور کلی والا نو پوی بشه د حالا چې لور می دې خوشاله چلور می درس رزوی ودا دستا د نسبت خانه پتا د دومره ګرانا خبر شو اسانه د دستا شول نه دانا بس جوړا می چې و شو حال با نو وایو بل چاتا پیسې بدر کم تا تا پیسې بدر کم تا تا لارتا می دی و وی چې دا لور دی را کما تا
اوریدونکو نسبت خان خو په دې وتوانید چې خپل خسر رضا کی او په غلګ ولور باندې نو خوده دیو کی چې تاسو هم د ولور پیسې کلګي هم وی سمره برابر شوی تاسو ورته ټلیفون وکړئ چې هم دومره مې واسو پریمګ دا چې دا سو وخت په کلی کې په وطن کې تیر کم او زه هیله لرم چې هغه به در سره ومني. اوس هم یو دمه لرو له دمینه پس په تاسو لپاره اونیس پروګرام لرو د لوبو نړۍ
مشال ریډیو خبرونه پر دې ځای پای ته رسیدي.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
اشنا ولی خپناستی
یار نن پکار کیوم د مشال ریډیو خبرونه را نتی شو
نو دې کې د خپکی دوس خبره ده وسی واوره کنه
عجيبه خبره کوي سړیا وسی څنګه واورم د خبرونه ما خو تیر شو کنه
وساده سړیا انټرنیټ خلری کنه
بالکل
خا چې انټرنیټ لري نو ولیکا www.mashalradio.com دا د مشال رادیو د وی پاڼې پته ده. دلته نه یوازې نننې یا پرونی خبرونه اوریدل شي، بلکې د کله نه چې مشال رادیو شروع شوې ده له هغه ورځې نه تر نن ورځې د هر ورځې خبرونه چې وغواړي نو اوریدل شي.
ترشتیا وای
او د مشال رادیو په وی پاڼې کې کول شي نور تفسیری مواوري خکلی خکلی تصویرونه او ویډیوګانې هم وګوري.
ها نو هم دا وزم چې د انټرنیټ لاره د مشال رادیو خبرونه واوري.
او ورشه
تاسو زمونږ د مشال رادیو نوري د خبرونه څنګه وکړ په نظر پیلره نو په دې نمبر باندې موږ ته اس ام اس راکول شي 03325333351. اوس هم درته بوريوال کاکړ د لوبو 19 پروګرام د لوبو نړۍ وړاندې کوي او په دې کې تاسو اورئ چې د افغانستان د مازورو کرکټ لوبغاړو ټیم پاکستان ته ورغلې. د دې ترڅنګ د 400 د یو لوبغاړي سره هم مرکه تاسو اوریدل شي. تاسو مشال رادیو ته وګنیول
د لوبو نړۍ 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 نړۍ
د مشال ریډیو درنو اوریدونکو سلامونه او ستړي مسې. بوريوال کاکړ د لوبو لونی ز خبرونه سره ستاسو په خدمت کې حاضر يم او ستاسو د شې روغتیا او خوشحالي په هیله په خبرونه پیل کو. د خبرونه په لومړي ریپورت کې بواوري چې په باجوړ کې له مدیر رئیس تړل سوی د لوب میدان بیرته پرانستل سوی دی. په دویم ریپورت کې بواوري چې د افغانستان د کرکټ د مایبینو لوبډله پاکستان ته په دورت للی ده. له هغه وروسته به د کوټي او شاوخوا سیمو د سیمو لوبو په اړه حال درکو او د خبرونه په پای کې د 400 له یو داسې ځوان سره مرکه لرو چې په خپل سیمه کې د لوب لپاره هلې ځلې کوي. لمشال ریډیو سره اوسئ. د باجوړ ایجنسی ځوانان کڅ هم د لوبو د تړلسوي کمپلیکس په بیا پرانستلو خوشاله دي، خو بیا هم ځینې شکایتونه لري. د مشال ریډیو خبريال شاهنواز ترکزی د دې سیمې له ځوانانو سره خبري کړې دي او ستاسو لپاره دا ریپورت چمتو کړی دی.
په باجوړ ایجنسی کې جوړ شوی سکاوټس سټیډیم یو وار بیا د لوبو لپاره پرانستل شو چې ځای لوبغاړو پر ډیره خوشحالي سرګنده کړې ده. دا سټیډیم په باجوړ ایجنسی کې لیوې مودی راهیسی د عسکري اپریشن پر دوران بند و چې د ځای لوبغاړو په وینا د لوبو سرگرمیانې هم ډیرې کمې شوې وې. اعجاز احمد چې یو تعلیم یافته ځوان دی، کرکټ لوبه کوي او د صدیق آباد پاټک سره یې بنیادی تعلق دی، وایي واړه واړه گراؤنڈونه د باجوړ ایجنسی په هر سیمه کې جوړول پکار دي.
اپریشن نمک کې خود باجوړ ایجنسی په لوبو کې د ټولو ایجنسیانو نه په اول نمبر باندې وو. او ایجوګن کله چې اپریشن شروع شو نو دا غي نه بعد لکه خلک اپریشن د وژنه مهاجرینو شو لاړو د یو ځنه بل ځتانو د لوبو لکم دغه چې وږي کې کمې راغله. خو بیا ماشاءالله باجوړ ایجنسی چې کوم حالات دی هغه بالکل سر شوی دي. نو حکومت په دې باره کې ډیر ښه لکه اقدام لري، خو دا یو کمې دی چې د باجوړ ایجنسی کې کوم لوکل گراوند زی دا غي ډیر کمې دي.
سور وړاندې پولیټیکل ایجنټ باجوړ ایجنسی اسلام زیب او د لوبو لپاره ټاکل شوی وفاقي وزیر انجینیر شوکت الله په شریکه په سکاوټ سټیډیم کې د ټورنمنټ پرانسته کړې و او د حال د سپورټس اسوسییشن جنرال سیکرټری شاهد خان داسې وایي.
سټیډیم چې کله کولاو شو فوراً دلته د 32 ټیمونو د ټورنمنټ د کولو انعقاد اعلان وکړو. هغه ټورنمنټ اوس روان دی او په کوارټر فاینل مرحله کې داخل شوی دی. ان شاء الله تعالی چې په 29 تاریخ ورته ټورنمنټ فاینل منکو.
او د اسپورټس اسوسییشن باجوړ ایجنسی صدر فضلی حکیم خان ویل د لوبو سرگرمیانې بیا شروع کېدل د امن ښکارا نه خېدي.
تو باجوړ ایجنسی کې د 1987 کې لومړی ټورنمنټ جوړ شو چې هغه د سکاوټس په ګراوند باندې جوړ شو او د کرکټ او د فوټبال هغه کم د بچو هغه مشورتیا شروع شو. خو چې کله په باجوړ ایجنسی کې اپریشن رااله نو د هغې په وجه باندې مطلب دا چې زیات علاقې متاثره شوې او هغه ګراوندونه چې کوم د لوبو په ځینو آبادو د علاقانو باندې آبادو هغه هم شل پاتې شو. خو نن سبا چې حالات دي نو انشاءالله چې مکمل باجوړ حالات چې دین هغه کنټرول کړي نو هغه علاقې بیا ودانې شولې.
خو شاهد خان د حکومت څخه یو غوښتنه هم وکړله
کوم د سټیډیم لپاره کوم کوټه ده کلاس 4 لپاره چې هغه په ورنډه کې شي او بل د ګوتاسو چیرته خبر د تلې سند جبرو سټیډیم ګوتاسو ګورو جی دا ډیر زیات شاندار طریقه باندې پخې کم طریقه باندې قبل نه شوې دي د بل کوم تنظیم شوې دي لکه یو خو زمونږ د مطالبه چې د قشنت کې موږ دغه په شانت کې پروګرام وکړي دا مطلب دی چې د ملک سات پرم باندې مطلب دی چې په مختلفو ایجنسیانو کې مطلب دی د کمیټې جوړ شوې دي زموږ د غوښتنې د درخواست په مهرباني وکړي چې دلته
ځای لوبغاړو وویل دا ظاهره ده چې دا سات هم د لوبو لپاره هغه سہولتونه ډیر کم دي کوم چې په کار وي خو بیا هم هغوی خوشاله دي ځکه چې ابتدایي وشوله شانواز ترغزای مشال ریډیو باجوړ ایجنسی
درنو اوریدونکو د افغانستان د کرکټ لوبي د مایبینو یا مازورانو لوبډله د وخت پاکستان ته په دوره تللې ده او لومړی لوبیا غټلې هم ده په پېښور کې د مشال ریډیو خبريال فواد علي شاه د افغان لوبډلې له لوبغاړو سره خبرې کړې دي راځي چې ریپورت یې واورو
د اقوام متحد یا یونایټیډ نیشنز د یو ریپورت تر مخه په افغانستان کې لینډ ماینز یا پزمکا کې خودی شوی بمونه د ټولو نه زیات دي د اقوام متحد چارواکي وایي چې په تیرو دیر شو کالو کې په افغانستان کې لږ تر لږه 2.5 لک خلک په جسمانی توګه مایوبه یا معذوره شوی دي په دغه مایوبه شوی خلکو کې ګڼ شمیر ځوانان هم دي په بمی چاودنو کې معذوره یا مایوبه شوی افغان ځوانانو نه جوړ د افغانستان د معذوره شوی کسانو د کرکټ ټیم نن سبا د پاکستان په دوره ده د افغانستان د ټیم یو لوبغاړی محمد جانزی بوای چې د کرکټ کولو ارمان وو او خلکو به ورته ویل ته معذوره یې خو د پخپله حوصله کرکټ شروع کو او د پاکستان په دوره کې یو شل اوریزه میچ هم وګټلو
زما دا چپ اخفا کړ دی زنګون نه پاس یو خپل مشته یو خپل د خپل بیټسمن نو چې دریم وکټ زم خا خا در اخو پاکستان سره زمون لو او هغه کې زمون بالران وته نه دا چې وکټ واخلي او زمون بیټسمن نه ډیر خسته بیټنګ کو نو مونږ چې دا میچ وکټ دا ډیر خسته خطر
د افغانستان د ټیم د مازوره کلاډیان نه صرف دا چې کرکټ کوي بلکې سکولونو او کالجونو کې سبق هم وای یو بل لوبغاړی فرید وای
تقریبا سرور کال کې چې زبر دغه ټیم کې لوپ زما اخیخ په پولیو په واسطه مزور شوی دا پروډکټ تر دا مهال وز دولسم څخه فار شو ما اراده لرم تر څو خپونځه وایم
د افغانستان د مایوبه یا مازور شوی ځوانانو د دې ټیم کوچ محمد یونس وای چې کله دوی لوبه کوي نو لس ورته حیران پاتې شي
لاسراوړنې خو ډېرې زیاتې لري او مهمې لاسراوړنې چې دي اول ټورنمنټ چې په کابل کې جوړ شوی د سفارتونو نو یو هغه ټورنمنټ چې هغه لاسراوړنه زمونږ وه او دویم به انشاءالله چې پاکستان ته موږ سټور کړی د اوو ورځو دوه چې دي شل ورځې لوبې دي او درې چې دي ون ډے لوبې دي لکه 500 لوبې دي
د اقوام متحده چارواکي وایي چې اوس هم په افغانستان کې هر ورځ لږ تر لږه 30 کسان په بمی چاودنو کې ټپیان کیږي د افغانستان د دې مایوبا یا مازور ځوانانو د ټیم کپتان خوشحال حمزه خیل وایي چې دی نور مازور ځوانانو ته خودل غواړي چې مازورتیا سره ژوند نه ختميږي فواد علي شاه مشال ریډیو پېښور
اوس بولار سو کوټی ته او له هغه ځای څخه به د نیاز مسخیل په ریپورت کې واورو چې په تیر اونۍ کې په کوټه او نور سیمو کې کومې لوبې تر سره شوې دي د هغه ریپورت ته ورسه
په کوټه کې د ګورنمنت کالج اف کامرس لړخه د کالجانو د اتلیټکس چیمپیونشپ پر مخ روان دی په تیر اونۍ کې د ګورنمنت کالج اف کامرس محمد عباس په 100 متر د ډیگری کالج سریاب ثناء الله په 200 متر کې اول مقام ترلاسه کو دغه رنګه د کامرس کالج محمد خالد په ډیسکس او ثناء الله په شارټ هټ کې اول درجه جایزه وګټله پپشین کی ټول بلوچستان جشن پشین فوټبال ټورنمنٹ پلڑ کی دا السادات کلب شین او سٹار کلب سیوی ترمز یو خوندور لوب وسوا دا لوبی په اول نیمای یا هاف کی دواړو لوبډولو یو یو گول وکړو په دویم نیمای کی دا السادات کلب لوبغاړي احسان الله یو په بل پسې دوه گول وکړو او خپل ټیم ته برتری ور په برخه کړه دغه برتری د لوبی ترپای پوری باقی پاتې سوا دغه رنګه السادات کلب شین لوبه د دو په مقابل کی په سلور گول وګټله دویم ټول بلوچستان عبدالحمید خان دورانی کراټه چیمپیونشپ نن په ساینس کالج کوټه کې شروع کیږي په دې کې د بلوچستان د کراټه دول سټیمونه برخه اخلي په چیمپیونشپ کې د سلویټ او د سینیئر جونیئر کاتا مقابله ترسره کیږي پپشین کی دا پنزو ضلعوں یا فائیو ڈسٹرکٹ اسفندیار کاکڑ فٹ بال ٹورنامنٹ دا قلعہ محمدن کلب شین پبریالی تو پپائی تو رسیدی پپائی لوبا یا فائنل کی دا قلعہ محمدن کلب مقابلہ دا پشین لا سنگم کلب سروسوا لوبا پتیزی سر شروع سوا او دواڑو لوبڈولو یو دبل پر گول پوسٹو زورور بریدو نہ وکڑل تر اول ہافا مقابلہ برابر پاتیسوا پر دویم ہاف کی دا سنگم کلب محمد نسیم پا گول کول سر خپل ٹیم تا برتری ورکڑا یو سگڑی ورستا دا محمدن کلب نعمت اللہ پٹھان او شیر خان سے پسی در گول وکڑل خپل ٹیم تے برتری اور پبر خکڑا دغ برتری د لوبی ترپائے پوری باقی پاتیسوا دغ رنگا کلا محمدن کلب لوبا دیو په مقابل کی پدری گول وگٹلا اور سرائے پائلوبا یا فائنل هم پر خپل نام کئی د لوبی خصوصی ملما د بلوچستان د خوراک د میکمی وزیر اسفندیار کاکڑو پکوٹے کی نہم بلوچستان منی اولمپکس گیمز پلڑ کی دا شوٹنگ بال مقابلے ترسرسوے لوخندور لو بروستا فائنل دا شاہین کلب کوٹی او ہم دا غشار دا ریلوے کلب ترمز وسو شاہین کلب لوبا پا پنزلس لس پنزلس دولس او پنزلس دیارلس وگٹلا او آخر خبر دا بلوچستان دا سرکاری دفترو لمرکز سیول سیکرٹریٹ سخا پکوٹے کی دا سیول سیکرٹریٹ سٹاف ایسوسیشن لڑخا دا کرکٹ ٹیم دا ٹاکلو دا پار آزموئنی ترسرسوے لزموئن وروستا پر سورلس لوبغار مشتمل ٹیم وٹاکل سو ٹیم با دا سیول سیکرٹریٹ کرکٹ ٹیم پنامہ پر صوبائی او قومی سطح دا کرکٹ پر مقابلوں کی برخہ اخلی
د مشال ریډیو خبریال نیاز مساخیل و چتا استیا اونیز ریپورت وړاندې کاو او سم لجمنی سرسم د خبرونه په پای کې د خیبر پښتونخوا د 400 ل یو داسې ځوان سره مرکز تر وړاندې کوو چې په خپل سیمه کې د لوب لپاره هلی ځل کوي دا ځوان مختار علي ابازی نومیږي او د 400 د ابازوی د کلی اوسیدونکو دی نموړي لا تیر میاشتې راهیسې په خپل کلی کې د لوب یو داسې اتلولي یا ټورنمنت پیل کړی دی چې په سلګونه کسانی نندارې ته ورځي ل شغل مختار علی ابازی څخه می د مرکی په سر کې وپښتل چې یا څوی ټورنمنت یا اتلولی د کوم لوبي ده نو هغه وویل
دا کرکټ ټورنمنت دی دلته هلیکن ماډل های سکول دی دغه په نوم باندې دا ټورنمنت چې کوم دی نو شروع شوی دی دا د پښتونخوا د سیمې د چارسده ابازی کلی دی هلته چې دا ټورنمنت شروع دی
ابازی صاحب څومره لوبډلو په کې برخه اخیستې ده
په دې کې جناب تقریبا 14 ټیمونو چې کوم دی نو برخه اخیستې ده
دا لوبي کله شروع شوی وي او اوس تر کومه ځای رسیدلې دي
دا په تیر شوی د جون میاشتې په سریشتم تاریخ شروع شوی وي او دا به اوس چې کوم دی په هم په سریشتم تاریخ باندې به د فائنل میچ چې کوم دی نو کیږي یعنی په هغه به اختتام کیږي اختتام به ورکیږي به ختمیږي په هغه تاریخ
لوبډلې چې دی فائنل ته معلوم دي کنا سیمی فائنلونه پاتې دي
د کی جی کوارټر فائنل چې کوي نو هغه ختم شي فلور کوارټر فائنل دی اوس د کی سلور ټیمونه چې کوم دي نو هغه سیمی فائنل ته اوتی دي هغه سیمی فائنل باندې کیږي
شا اوله لوبه بده چاو چاترمنز کیږي او دویمه بده چاو چاترمنز کیږي
اوله لوبه بده کې افغان سپر 8 ټیم دی چې زمونږه د افغانستان رونه دي دا غوی او دلته کې زمونږه د آبادو د سیمې یو ټیم دی چې هغه ته هلیکن ماډل سکول په نوم باندې هغه ټیم هم دی دا هغه تر منځ به لوی سیمې فائنل کیږي او دویم سیمې فائنل چې کوم دی نو هغه دلته کې د برکندي سپر 8 کلاریانو او د منی په زیارت کلی سپر 8 تر منځ کیږي دا دویم سیمې فائنل
ابازی صاحب دا کرکټ کم هارد بال چې ورته وایي یا سخت بال دی او کنا ټینس دی او څو اورونه په یو لوب کې
دا جی عموما موږ چې دلته کې هغه ټینس بال چې کوم وته وي هغه نرم پاره باندې کو ټیک ته تاوي هارد بال دا نه دی او دا چې کوم دی د شپاله سو اورونه ګني یو یو یعنی یو یو میچ چې کوم دی د شپاله سو اورونه وي
شه دا افغانستان چې کوم لوبډله دا له هغه ځای در ترغلې ده کنه هم دلته افغانان میچ دی هغه لوبډله جوړ کړي ده
دا دلته کې افغانان زموږ اوازه کې چې کوم دی نو افغانان رونه دلته نه ویشي د پخوانه کله چې هجرت کړی دا وخت نه هغوی په دې حساب شته ده
نو د دې فائنل چې دی یا پایلو به چې د هغه به سبا پر همدې ګراوند تر سره کیږي که څنګه
جی بالکل د دې فائنل چې لکه نن کوم سیمی فائنل دا به وشي او دې کې دوه کم ټیمونه وزي یعنی لوبه وګټي یو ټیم به لومړی سیمی فائنل نه وزي او دویم ټیم به دویم سیمی فائنل نه وزي نو د هغه تر منځ به دا دواړه ټیمونه فائنل سبالا مزیدر پنځه بجې اون پدې د آبازو گراؤنڈ باندې کیږي.
آبازه صاحب دا ټورنمنت تاسو په خپل هلو زلو پیل کړی و کنه چا مرسته در سره کړی و او څومره خلک راتله د دې کتلو لپاره؟
جی دا ټورنمنت ما په خپل باندې چې کوم دی نو شروع کړی دی او د دې اصل مقصد زما دا و چې لکه تعلیم سره سره زمونږ چې کوم نوی نسل دی چې دوی چې کوم دی فزیکلی یعنی جسمانی او ذهنی نشونما هم کیږي. مازیګر کې اکثر زمونږ نوی نسل لکه بیلاره شوی دی زیاتره کنه دوی اکثر مازیګر ټیم چې دوی نه ملاویږي دوی مازیګر کې څوک ځي په چرس کې څوک چې تاسو پسې ګرځي یا نور داسې غلط کارونو پسې ګرځي. زما مطلب دا چې دا نوی نسل چې کوم دی غلط کارونه بچ شي. تقریبا دوی ته چې کم از کم مازیګر ټیم کې کله یو هر یو میچ کېږي نو دوی ته زرو نه زیات کسان چې کوم دی ناست دي او کله چې نن سیمی فائنل کېږي نو زما دا توقع ده چې دو زرو نه زیات کسان کېږي بیا فائنل کې به داغې نه هم زیاتي.
دې کې چا در سره مرسته کړې وه کنه؟
دې کې را سره خپل دلته لوکل څه ملګري دي هغوی را سره پکې مرسته کړې وه یعنی د دې په ارګنایزنګ کې د دې په هلو زلو کې را سره مرسته او کافي ملګرو کړې وه.
ډېره مننه بازي صاحب خوشاله اوسئ. د خیبر پښتونخوا د چارسدی د آبازیو د کلی له تکړه ځوان مختار علي آبازی سره مو د مشال ریډیو په مرکه کې واوریدل چې په خپل سیمه کې نموړی د لوبو لپاره هلې ځلې کوي. له دې سره سم د مشال ریډیو د لوبو د اونیز خبرونه پای ته رسیږي. تر هغه وخته چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو تاسو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. هر ځای چې یاست ښه ژوند ولرئ.